السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې ز صفی الله ستانه زمو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خلاص لاس وایم وړاندې اوري د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. یو بحث هم د کابینې و.
په هغو نومونو کې چې په دې لیست کې شامل دي ښځې نشته. د طالبانو پرته د پخوانی حکومت غړیو او د اقلیتونو مشران نشته.
له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره یوې قطري الوتکې پرون د کابل له هوایي ډګره شاوخوا 200 تنه وایستل. د ملکي هوایي چلند اداره د کابل د نړیوال هوایي ډګر په اړه څه وایي؟
امیګریشن او د الوتکو د راهنمایي یعنی د نویګیشن سیستمونه په حد اقل نورم کې د فعال دي، ولی مکمل څه چې موږ غواړو هغه تر اوسه نه دي فعال شوي.
یو شمیر هغه میرمنې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په راتلو سره په لاریونو کې برخه اخیستې وایي د طالبانو لخوا ول شوې دي.
درد جان م کمتر شده.
سلور درش کلن ترنم د هر پیښې کیسه کوي.
نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. ترڅو مخکې د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استازي وایي لنن نه د کابل هوایي ډګر په تدریج پرانیزي. د هند هوایي شرکت وایي د افغانستان د هوایي حریم بندیدو له وجې اروپا او امریکا ته پروازونه ځنډیږي. او د افغانستان کرکټ بورډ د راشد خان تر استعفا وروسته محمد نبی لوبډل مشر کړ. پوره خبرونه د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استاد مطلق بن مجید القحطانی وایي سر لنن جمعې د کابل نړیوال هوایي ډګر په تدریج پرانستل کیږي. ښاغلی قحطانی پرون ویلي د کابل نړیوال هوایي ډګر په سلو کې نوي فعال شوی، خو په پام کې ده چې په تدریج پرانستل شي. د القحطانی په وینا پرون لدی هوایي ډګر یو الوتکه والوته. دا هوایي ډګر له افغانستان څخه د بهرنیو اتباعو او د غراس هغو افغانانو د ایستلو لپاره مهم دی چې په خپل هیواد کې خپل ژوند له خطر سره مخامخ ګڼي. د هند هوایي شرکت وایي چې د افغانستان د هوایي حریم د بندیدو له کبله اروپا او امریکا ته د دوی الوتکې لږ تر لږه 30 دقیقې په ځنډ رسیږي او لدې کابلې د سفر لګښتم زیات شوې ده. ورسته لدې چې د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو، د افغانستان فضا د نړیوالو الوتکو پر تګ راتګ منع شوه. افغانستان له هغو الوتکو چې په فضا کې تیریږي د کال 200 میلیونه ډالر عاید لري. د هند هوایي چلند چارواکي وایي په افغانستان کې د ځانګړي امنیتي وضعیت له کبله د هند حکومت خپلو پیلوټانو ته سپارښتنه کړې چې خپلې الوتکې د افغانستان په فضا کې تیرې نه کړي. د هند ملکي هوایي چلند وزیر یوترادیتا سیندیا وایي د دوی الوتکو ته د اوس لپاره لار اوږده شوې. د نورو هیوادونو الوتکې هم د افغانستان فضا لار چپوي. د هند ملي هوایي شرکت ایر انډیا عموما اروپا او امریکا ته د تګ راتګ لپاره د افغانستان فضا الوتکې تیرولي، خو اوس چې د افغانستان فضا بند ده د هندي الوتکو مزل 30 دقیقې زیات شوی چې له کبله د الوتکو لګښت تر 3 لک هندي روپۍ ډیر شوی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر فلیپو ګراندی په ترکیه کې دی چې په دغه هیواد کې د افغان او سوري کډوالو پر وضعیت خبرې وکړي. ترکیه په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو ستر کوربه ده. په دغه هیواد کې 3.5 میلیونه سوریوال او 3 لک افغانان دیره دي. ګراندی چې د چهارشنبې پورې ترکیه ته رسېدلی، تر سبا شنبې پورې په دغه هیواد کې پاتې کیږي. د ترکیې له کورنیو چارو وزیر سره د خپلې کتنې په اړه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نورو نړیوالو مرستو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته ترک چارواکو خپلې خاورې ته د ډېر شمېر افغان پناه غوښتونکو د ورتګ د احتمال په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټه وایي څو تنه جګپوړي پوځي چارواکي به له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د دې کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي. د دې کمیټې په وینا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د سنتکامیا په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال کینیت مکنزی او دفاع وزیر لوی راستن په شمول یو شمېر جګپوړي پوځي چارواکي به د سنا جرګې استماعي غونډې ته حاضر شي. د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې پرون په یو بیان کې ویلي د دې استماعي غونډې هدف دا دی چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل وارزوي او د افغانستان له شل کلنې جګړې پر زده کړو درسونو رڼا واچول شي. د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټه به په دې اړه دوه غونډې ولري چې لومړنۍ د سپتمبر په 14 او دومه د سپتمبر په 28 دایریږي. کرکټ بورډ تیر شپه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه اعلان وکړ چې د راشد خان استعفا منظوروي او پر ځای محمد نبی اساخیل د لوبډل مشر او نجیب الله زدران یې د مرستیال په توګه ټاکلی دي. راشد خان پرون په دې اعتراض کې چې د شلاوري نړیوال جام لپاره د لوبډلې په غوره کولو کې له ده سره مشوره نه ده شوې له کپتانۍ استعفا ورکړه. کرکټ بورډ یو شمېر زاړه لوبغاړي چې پخوا پرې اعتراضونه کېدل د 2021 کال د شلاوري جام سیالیو لپاره په لوبډله کې ځای کړي او ټینګار لري چې په دې لوبډله کې بدلون نه راولي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وی په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. د اگست په 15مه د طالبانو لوري د کابل لنیول وروسته د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو خپل سفارتونه له افغانستان وایستل. خو د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې خبر اعلان وته ویل
Also natürlich wollen wir auch in Afghanistan wieder eine Botschaft.
Albatta mushwaro che pa Kabul ki khpal safarat pranizu mushta po karda che halta diplomatik astazi tu bolru pa zangadi dawl pa di khatar che os da tulu germaniano simais personal aw pa khas dawl la khatar sara da bakhamakh afghanano da istalo masuliyat
lo die Aufgaben zu erledigen die wir da haben deutsche staatsbürger auszuführen.
د پاینې حال کې ویل خپل نګدي نړیوالو متحدانو سره په تماس کې دی او له غوي به جلابه پریکړه ونه کړي. او په یو تازه څېړنه کې ساينس پوهانو ویلي د ځمکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره باید د تیلو 35% او د سکرو 90% زیرمې تر ځمکې لاندې پاتې شي. د دوی په وینا په دې صورت کې به د ځمکې تودوخه د سانتیګراد 1.5 درجه نه لوړیږي. دوی ټینګار کړی چې دا هغه څه دي چې څېړنې ورته وایي. ساينس پوهان وایي د کرونا وبا په موده کې مضر ګازونه په کافي اندازه کم شول خو اوس یو وار بیا په زیاتېدو دي. اقلیمي بدلون د ځمکې د تودوخې د درجې د زیاتېدو اصلي عامل بلل کېږي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې بیا هم ولولې. مرزو د پروګرام اول مطلب ته تیر شپه د افغانستان په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو غونډه جوړه کړه. د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز په دې اندېښنه وښوده چې د طالبانو له لوري د موقت حکومت د کابینې ډیری غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د طالبانو د حکومت د مشر رئیس الوزرا په شمول د دوی د کابینې د ډیرو غړیو نمونه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. دا خبره دیبرا لاینز تیر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړه. د امنیت شورا دا غونډه د افغانستان په وخت د شپې په 11 بجې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې دایره شوه. اغلی لاینز همداراز وویل هغوی چې د ټول شمول حکومت غوښتونکي او ورته منتظر وو د طالبانو د کابینې د غړو د لیست له اعلان وروسته نه هیلې شول.
په هغه نومونو کې چې په دې لیست کې شامل دي ښځې نشته. د طالبانو پرته د پخوانی حکومت غړو او د اقلیتونو مشران نشته. د دې پر ځای هغه کسان شامل دي چې له 1990 څخه تر 2001 پورې د طالبانو غړي وو.
څه چې د دې میز شاوخوا ته ناستو کسانو لپاره مهم دي هغه دا دي د دربشتو وړاندې شوو نمونو له منځه د صدر اعظم د دوو مرستیالانو او بهرنیو چارو وزیر په ګډون اکثره د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي.
and the foreign minister.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه باید په دې اړه پریکړه وشي خو دا یو نه ویل چې څه ډول اقدامات باید وشي. طالبانو ویلی چې له امریکا سره د دوی د موافقې پر اساس باید د طالبانو د غړیو نمونه د امریکا او ملګرو ملتو له تورو لیستونو وېستل شي. تر دې وړاندې اروپایي اتحادیې ویلي و چې د طالبانو حکومت پراخ بنسټ نه دی او د ټولو خلکو استازیتوب نه کوي. د اتحادیې همداراز ویلي چې د طالبانو له لوري د سرپرست حکومت اعلان په حکومت کې بیلابیلو ډلو ته د برخې ورکولو په اړه د دوی د ناکامۍ شوهنه کوي. خو طالبانو ویلي چې اعلان شوی حکومت موقت دی او ځینې چوکۍ تشې پریشي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو د حکومت د ځینو غړیو د سابقې او اړیکو په اړه اندېښمن دی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوټل ورسته د لومړي ځل لپاره یوې قطري الوتکې پرون د کابل له هوایي ډګر شاوخوا 200 تنه وېستل. د افغانستان د ملکی هوایي چلن چارواکي وایي چې د کابل هوایي ډګر تر ډیره الوتو ته چمتو ده او راتلونکي اونۍ به نور الوتنې هم وشي. ډیر شمیر بهرانیان او هغه افغانان چې ځان په خطر کې احساسوي انتظار دي چې نړیوالې الوتنې پیل شي او له افغانستانه ووزي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د یو شمیر امریکایانو په ګډون شاوخوا 200 تنه پرون پنځشنبه د کابل د نړیوال هوایي ډګر په یو الوتکې کې ووتل. دا د اگست په 10مه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته لومړنۍ الوتکه ده چې بهرانیان پکې له افغانستانه ووزي. تر دې وړاندې چې رمیاشت په یو ګډوډ حالت کې تر یو لک شل زره ډیر افغانان او بهرانیان د کابل د هوایي ډګر لاري له افغانستانه ووتل. له هغه وروسته دغه هوایي ډګر ته د سپرلیو د الوتکو تګراتک تقریبا درېدلې وو. یو افغان چې د امریکا تابعیت هم درلود او په هوایي ډګر کې الوتکې ته انتظار و، فرانس پرس خبري آژانس ته پرون وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سهار مهال ورته ټلیفون وکړ چې هوایی ډګر ته لاړ شي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سیګریټ کاګ په یو ټویټ کې د قطر له حکومت مننه کړې چې کابل ته الوتکه ولېشله او د جارلس هالندیانو په شمول یو شمېر کسان وېستل. د افغانستان د هوایی ملکی چلند د الوتنو د مسؤلیت د ستاندر رئیس کپتان غلام جیلانی وفا آزادی رادیو ته وویل چې د کابل هوایی ډګر تر ډیره هره الوتنو ته چمتو شوی خو لا هم ځینې ستونزې لري.
امیګریشن او د الوتکو د راهنمایی یعنی د نویګیشن سیستمونه په حد اقل نورم کې د فعال دي، ولی مکمل څه چې موږ غواړو هغه تر اوسه نه دي فعال شوی. کار پر جریان لري. زه هیله منجم چې راتلن کې هفته کې د یک شنبه او دو شنبه په ورځو کې موږ وکولای شو چې د افغانستان هوایی شرکتونه او د نړۍ د زموږ د گاونډي ملکونو چې زموږ سره قبلي قراردادونه د هوایی چلن په حق لري د غوي هوایی شرکتونه هم وکولای شي خپل نورمال ریګولر پروازونه د کابل نړیوال هوایی ډګر ته پیل کړي.
د طالبانو له وخت رسیدو سره سم د کابل هوایي ډګر ته لسکونو زرو خلکو مخه کړه چې په لړ کې د داعش له لوري انتحاري برید وشو او تر سلو ډیر کسان پکې ووشل شول چې ګرلسې امریکایان وو. د امریکا متحده ایالاتونو څو واري ویلي چې ټول امریکایان بل افغانستان وباسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جن ساکي پرون وویل شاوخوا سل امریکایان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د زیاته کړه هغه افغانان به هم له افغانستان وباسي چې د امریکا او د دې هیواد د کلیدي متحدانو دایمي اقامت لري یا د امریکا قانوني اسناد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ وویل چې له طالبانو سره په تماسونو کې له هغو څخه اوریدل چې د کسانو د استلو د دوام په صورت کې به افغانستان له متخصصو او پوه کسانو څخه خالی شي. طالبانو ظاهرا ویلي که څوک غواړي چې له هیواد ووزي دوی به مخاونه نیسي، خو پر ډاکټرانو، انجینرانو او نورو مسلکي کسانو ژغ کوي چې په خپل هیواد کې پاتې شي. قطر په ورستیو کلونو کې د طالبانو او نړیوال ټولنې ترمنځ د منځګړتوب مرکزی رول لوبولی او د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو له کابل څخه خپل سفارتونه دوحې ته وړي دي. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق القحطانی پرون ورځ د کابل د هوایي ډګر لپاره تاریخي ورځ وبلله. د همدار اسوبل د الوتنې د کابل هوایي ډګر ته د نړیوالو الوتنو لار پرانیسته.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. یو شمیر هغه مېرمنې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر اطلو سره په لارینونو کې برخه اخیستې وای د طالبانو له لوري له تاوتریخوالي سره مخ شوې دي. ځینو ازادي رادیو ته ویلي چې په دې لارینو کې ټپیانی شوې هم دي. په دې اړه پام وکړئ د غرا پورته.
درد جان مکم تر شده.
سلور درش کلن ترنم د هغې پیښې کیسه کوي چې د لاریون پر مهال ورسره مخ شوې وه. وای دوی د لاریون له لارې غوښتل چې د خپل حق غوښتنه وکړي، خو طالبانو یې لاریون ته په وهلو ډبول او هوایي ډزو ځواب ورکړ. ترنم وایي طالبانو د ټوپک په میل داسې وهلې چې تر ننه یې د بدن هډوکي درد کوي.
لومړۍ ورځ یې د اوبو په پایپ مټ ته ووهلم، په بله ورځ هم په همدې ځای ولګېده. ډېر درد یې وکړ لکه سوځېدلی چې وي. پټ مې پوستکی اچولی، نه پوهېږم چې زهر یې لرل که چش پکې و.
33 کلنه مریم بیا د طالبانو له راتګ وړاندې د بشري حقونو یو بنسټ کارکونکې وه. وایي د خپل حق لپاره چې اوس ترې اخیستل شوی د نورو نجونو سره یو ځای په لاریون کې ونډه اخیستې وه. دی د سیشنبې، چهارشنبې او جمعې په ورځ پرله پسې په لاریون کې ګډون وکړ، خو دوه ځلې د طالبانو له لوري وډبول شوه.
کله چې موږ لاریون کاوه، دوی د تسمو او د ټوپک په میل باندې زموږ د نجونو په وهلو شروع وکړه. یعنې داسې نه وه چې دوی موږ ډارولو. اول یې هوایي ډزې وکړې، بیا یې د سړک تر نیمایي پورې نجونو پسې منډې وکړې. د یوه ټوپک میل باندې زه ولګېدم. بیا مې نجونو ته وویل چې وتښتئ.
سره له دې چې مریم دوه ځلې د طالبانو له لوري وهل شوې، خو وایي د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره به مبارزې ته دوام ورکوي. طالبانو تیره ورځ اعلان وکړ چې د اوس لپاره هیچا ته حکومت اجازه نه ورکوي چې لاریون وکړي، ځکه د دغه ډلې په وینا اوس مهال لاریونونه د ستونزو د جوړولو په هدف دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم ترلاسه کړو، خو د خبرو کولو لپاره چمتو نه شول.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مو په زمګه کینو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګاست. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې واوري.
له برېټانیا خبرېدونکو انټرنیټي خبرونې میل آنلاین پرون د انډونیزیا او استرالیا د هغې غوښتنې په اړه لیکنه خبره کړې چې له طالبانو یې د ښځو حقونو ته د درناوي لپاره کړې ده. په لیکنې کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله ویل سیوی د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د پنځمې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او پرې نږدې چې افغانستان کې د افراطي فعالیتونو لپاره زمینه برابره شي. ریتنو موسودی د استرالیا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره تر کتنې وروسته دا غوښتنه مطرح کړه. دغه دوه وزیران له انډونیزیا سره د امنیتي اړیکو د پراختیا لپاره جاکارتا ته په سفر تللي وو. طالبانو تیر سیشن به خپل 3 کسیزه کابینه اعلان کړه چې پکې یو شزه هم نه ده شامله، او همدارنګه د شوزو چارو وزارت برخلیک هم نه څرګند دی. د لیکنې په حواله په کابینه کې د طالبانو ګڼ هغه توندلاري کسان هم شامل دي چې په 9 میلادي لسیزه او په 13 کلونو کې د امریکا په رهبرۍ د نړیوال ائتلاف په وړاندې په جګړه کې نقش درلود. امریکایي ملټری ټایمز ورسپنې په خپل پرونی غني کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن پر اندیشنو لیکنه خبره کړې چې ویلې دي القاعده شبکه شای بیا په افغانستان کې سره تنظیم سي. دغه ورسپنې هم د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله لیکلي. آستن د پنځمې پر ورځ ویل القاعده شبکه چې شل کاله مخکې پر امریکا د حمله لپاره افغانستان د خپل مرکز په توګه کارولی وو، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او پر قدرت د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته شایي بیا احیا سي. د ملټری ټایمز په لیکنه کې راغلي د امریکا دفاع وزیر د خلیج هیوادونو ته د خپل څلور ورځنی سفر په وروستۍ ورځ په کویت کې د خبرلانو یوې وړې ډلې ته دا څرګندونه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ډاټ شوولې کال قاعده شبکه امریکا ته کوم ګواښ پېښوي نو امریکا به یې افغانستان ته د ستنېدو مخه ونیسي. دا داسې مهال ده چې د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا سی آی ای مشر ویلیام جوزف برنز پرون پنځشنبه د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې له مشرانو سره په راولپنډی کې کتلی او دوړو لوریو پر دوه اړخیزو ګټو، سیمه ایزو امنیتي حالاتو او د افغانستان پر روانو تحولاتو بحث کړی دی. د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په پاکستان کې پټ وو او همالته ووژل سو. پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو شل کاله په پوره کېدو دي چې هغه حمله د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر افغانستان د حمله سبب سوی. د افغانستان د تیر حکومت چارواکو په وار وار تور لګولې و چې طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي، خو طالبانو دا تورونه په وار وار رد کړي دي.
د پاکستان د سند پولیسو په تیرو درې ورځو کې د ایالت په بیلابیلو ښارونو کې تر ډیر شو زیات افغان کډوال نیولې دي. پولیسو ادعا کړې د غوکسانو د سفر قانوني اسناد نه لرل نو ځکه یې افغانستان ته ستنوي. د سند د ګوټکی ښار د ادارې مشر عثمان عبدالله پرون ازادي راډیو ته ویل چې په نیول شو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د پاکستاني چارواکو پر دې کار اندېښنه ښولې. یو ان ایچ سی آر ویلي پورستیو کې پاکستان تر 200 زیات افغان کډوال په زور هیواته ستانه کړی دي. په دې اړه پام وکړئ د آزاد اروپا مشال رادیو د خبريال نیاز علي خان راپور تل چې له کراچۍ را لېګل.
د سن پولیسو وایي چې دوی په 1300 ورځو کې په حیدرآباد، کشمیر، ګوټکی او په نورو خارونو او د پنجاب سره په پوله تر دې شو زیات افغان کډوال نیولې دي. پولیس دا ولري چې دغه افغان کډوالو پاکستان ته د سفر کولو اسناد نه لرلو او په غیر قانوني توګه پاکستان ته راغلي. د نیولې شوې کسانو په ځدی د فارن اکټ قانون د لاندې مقدمه هم ثبت شوی. د سن د ګوټکی سیمې مرستیال کمشنر عثمان عبدالله د ستمبر په 9مه مشال لیډیو ته ویل چې دغه افغان کډوال په غیر قانوني توګه پاکستان ته راغلی او دوبه بیرته لیږي. دی وایي چې د نیولې شوي کسانو څخه د هغوی د شناختي کارډونو او نور اسناد هم ترلاسه شوي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. په نیولې شوي افغانانو کې خزی او ماشومان هم شامل دي او دا د یکشنبه پرس شوي او لدی وروستو بیا نور کسان هم نیولې شوي. دا په داسې حال کې چې د سن حکومت په وړاندې پولیسو ته امر کړی وو چې پسن کې میش او راتلون کې ټولو افغانانو په اړه معلومات راټول کړي او بیا دغه پریکړې وروسته پولیسو د افغانانو معلوماتو راټولول هم پیل کړي وو. د سن صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه د اگست په شپږشتمه په یو خبری غونډه کې په دې اړه ویلي وو
بارډرز په جو سن کې بارډرز ہیں اس میں پولیس کو ہدایت ہے اور انتظامیہ کو ہدایت ہے.
دی وایي چې د سن په پوله پولیسو او انتظامیه ته هم د حکم ورکړی شوی چې هغه ټول خلک چې سن ترازی باید وڅارل شي، ځکه چې موږ دا اندېښنه لرو چې په افغانستان کې حالات سم ندي او په لوی شمیر کې افغان کورنۍ با سن ته بزانګړې توګه کراچۍ ترشي. وفاقي حکومت خو موږ ته وایي چې پوله بنده او هیڅوک نشي راتلی. خدا زمنګ لپاره ډیره مهمه بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې ویان قیصر افریدی د ستمبر په نهمه مشال لیډیو ته ویل چې د دوی اداره هم په دې اندېښمنه ده چې افغان کډوال نیول کیږي او بیرته خپل وطن ته لیږل کیږي.
موږ ته هم په دې باندې تشویش دی او موږ دا خبر بار بار کوو چې هغه گاونډي هیوادونه چې کم د افغانستان سره دی نو هغه پیل هم د افغان کډوالو خدمت کړي او هغه ته ملمستیا ورکړي. نو اوس په دې حالت کې څنګه چې تاسو پته ده چې هلته کې هم خلک ډیر زیات شمیر کې بې کوره شوي دي او هلته چې کوم سیاسي حالات دي هغه هم داسې فلوئډ شان دي انسرټن دي. نو هغه خلک چې د چا ژوند ته خطر ده باید چې دغه ملکونه هغوی ته پناه ورکړي، هغوی ته لار ورکړي، که هغوی راتلل غواړي، هغه که ایران دی که پاکستان دی که نور کوم ګاونډي هیوادونه دي باید چې دوی ته هغه لار ورکړي.
یوازې دا نه، څو ورځې وړاندې د بلوچستان په بیلا بیلا برخو کې هم ګڼ افغان کډوال نیول شوي او بیا یې بیرته خپل هیواد ته شړلي چې له طالبانو له واک ترلاسه کولو وروسته د چمن د لارې بلوچستان او بیا سند ته راغلي وو. بلخوا د تیرو څو ورځو راهیسې په زرګونو افغانان د چمن د لارې پاکستان ته د تلو هڅې کوي، خو پاکستاني چارواکي وایي دوی یوازې هغه کسانو ته اجازه ورکوي چې قانوني اسناد، پاسپورت، ویزا، افغان تذکره یا پاکستاني شناختي کارت لري. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه افغان کډوال میشتي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمېره دا ده 00422211245. شمېره بیا وایم 00422211245.
ازادي رادیو ته غواګي است. اوس هم د سر صلیب نړیوال کمیټې راپور ته غواښي. په افغانستان کې د سر صلیب نړیوال کمیټې آی سی آر سی په نورو بشر دوستانه سازمانونو او نړیوال بانک غکړی چې له افغانستان سره خپلې مرستې برته پیل کړي او د دې هیواد د روغتیايي سیستم ملاتړ ته دوام ورکړي. دغه کمیټې مشر پیټر مورر چې افغانستان ته په څلور ورځني سفر تللی په یو خبري غونډه کې وویل له افغانستان سره میلیاردونه ډالر بهرنۍ مرستې بندې شوې او دا هیواد له یو کړکېچن وضعیت سره مخ دی. د سر صلیب او سرې میاشتې د ټولنو فدراسیون تر دې مخکې ویلي وو جګړې، وچکالۍ او د کورونا وبا 13 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ کړي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د طالبانو لخوا د نظام له نسکورېدو او بشري مرستو له درېدو سره دا مهال د نورو برخو ترڅنګ روغتي سکتور هم له ګڼو ستونزو سره مخ دی. د افغان جاپان روغتون سرطبيب طارق احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د کووېډ نو نس ناروغانو د درملنې لپاره امکانات په نشت حساب دي او دوی سره د نړیوال بانک مرستې درېدلې دي. خغلی احمدی په وینا دوی د درملو او طبي تجهیزاتو لکه مخ سره مخ دي او لبلې خو د افغان جاپان روختون کارکونکو ماشونه هم له دریو میاشو راهیسی نه دی ورکړ شوی.
ټول نه د غوښتنه کوم چې موږ سره مرسته وکړي، موږ سره موږ ته د لاس راکړي. هغه ډاکټران لرو چې ټول ترین شوي دي، هغه نرسان لرو چې ټول ترین شوي دي، هغه خلک موږ د لاس نه ورنه کړو چې کوم موږ په دې دوه کالو کې موږ ورباندې زحمت وېسته دي، په دوه کالو کې موږ ورباندې مصرفونه کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی په نورو بشر دوستانه سازمانونو او نړیوالو باندې هم غږ کړی چې له افغانستان سره خپلې مرستې بیا پیل کړي او د روغتي سیستم ملاتړ ته دوام ورکړي. د دغه کمیټې مشر پیټر مور چې افغانستان ته یې څلور ورځنی سفر درلود ویل چې له افغانستان سره میلیاردونه ډالره بهرنۍ مرستې شوې او په افغانستان کې د لویدیځ تر ملاتړ لاندې حکومت له سقوط وروسته دغه هیواد له یو کړکېچن وضعیت سره مخ شوی. نوموړي د دغه څلور ورځني سفر پر مهال د طالب چارواکو له هغې ډلې ملا عبدالغني برادر سره هم کتلی دي. پیټر مور نن په یو خبری کانفرنس کې وویل د سر صلیب نړیواله کمیټه هیڅ کله د بندیزونو په اړه دریز نه نیسي، خو د نړیوال سکتور لپاره د نړیوال بانک ملاتړ خورا اړین دی. د سر صلیب او سرې میاشتې د ټولنو فدراسیون تر دې مخکې هم ویلي چې بیلابیلو عواملو له امله 13 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د برخې مسؤلینو ویلي چې د دغه هیواد نیمای نفوس بشري مرستو ته اړ دی. همداراز د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې 13 میلیونه افغانان یا د افغانستان له نیمای زیات وګړي د نړیوالو پر مرستو متکي دي. ملګرو ملتونو همداراز د دغه سازمان پر غړي او هیوادونو غږ کړی چې افغانستان ته د بشري مرستو لپاره یو بیړنۍ غونډه راوبولي، خو طالبانو بیا اوسنۍ وضعیت لنډمهاله بللی او ویلي چې د حکومت په جوړېدو سره به وضعیت عادي حالت ته وګرځي.
زړګي می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی راغاړي نوځي جانا لات بل ډول دی وراغاړي وا نوځي جانا لات بل ډول دی ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې چته خفنه شي پیزوانا لات بل ډول دی راغاړي نوځي جانا لات بل ډول دی وراغاړي وا نوځي جانا لات بل ډول دی ګران هوادوالو په کور پاتشي څنګ ته د مور پاتشي کورونا دا شان مات
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کېږي د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لند خبرونه به واوري د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استاذ مطلق بن مجید القحطانی وایي سر لنن جمعې د کابل نړیوال هوایي ډګر په تدریج پرانستل کیږي هغه چې کابل ته سفر کړی وو ویل په 90% د کابل نړیوال هوایي ډګر فعال شوی دی د هند هوایي شرکت ایر انډیا وایي د افغانستان د هوایي حریم د بندیدو له کبله اروپا او امریکا ته د دوی الوتکې لږ تر لږه 40 دقیقې په ځنډ رسیږي او له دې کبله د سفر لګښت زیات شوی دی وروسته له دې چې د اګست 15 طالبانو کابل ونیو د افغانستان فضا د نړیوالو الوتکو پر تګ راتګ منع شوه هر هندي الوتکه چې اوس په 40 دقیقو ځنډ سفر کوي شاوخوا 300,000 هندي روپۍ اضافي لګښت پرې راځي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی په ترکیه کې دی چې په دغه یواد کې د افغان او سوری کډوالو پر وضعیت خبري وکړي په سوریه کې 3.5 میلیونه سوریوال او 300,000 افغانان دیره دي د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټه وایي څو تنه جګپوړي پوځي چارواکي بل افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د دې کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې بخپل سفارت پرانیزي هغه دا خبره په د لیبیا پلازمینه ترابلس کې خبرلانو ته وکړه خغلی ماس ویل اوس چې د ټولو جرمنانو سیمه ایز پرسونل او په خاص ډول له خطر سره د مخامخ افغانانو د ایستلو مسؤلیت لري نو سفارت هلته ضرور دی په یو تازه څېړنه کې ساينس پوهانو ویلي د ځمکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره باید د تیلو 80% او د سکرو 90% زیرمې تر ځمکې لاندې پاتې شي او وروسته له دې چې راشد خان د اعتراض په توګه د شلاوریزي لوبډلې له کپټانۍ استعفا وکړه د افغانستان کرکټ بورډ وایي محمد نبی پر ځای کپټان کړی دی لړن خبرونه مو واوریدل کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې اوس هم د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې دویمه نیمایي پیلېږي دویمه نیمایي کې د دوه اونیس پروګرامونه دي ځانګړي یو د خزو لپاره نیمه نړۍ او بل کور کله رادیو خبرونه
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمنړی خبرونه ته خراغلاس د دې اونۍ د خبرونه موضوع د واده شون جنو څخه د کورنۍ د نملا تړستونځ ته ځانګړی شوی ده یو شمیر کورنۍ کله چې لور واده کړي بیا یې د هر ډول تاوتری خولي پر وړاندې ملاتړ نه کوي د پدې باور دي چې کا د لور څخه د خسرګنۍ یا میړه پر وړاندې ملاتړ وکړي دا به د لور په شخصي ژوند کې مداخله کړي بي خو د تاوتری خولي پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کوم ستونزه راولاړول شي
سلواده دی باندې قیدات ډیر ولګول د خپل علاقې البته او د دې کورنۍ او زما خور باندې ډیر ظلمونه کوله درس ته خو هیڅ نه پریخوده اته زمون کور ته نه پریخوده
کورنۍ څنګه کولای شي چې د قانون سره سم د خپل لور ملاتړ وکړي
قانوني له لحاظه لار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لورې حمایت وکړي
د تاوتری خپل ښکار شوی خزا ک د کورنۍ ملاتړ لزان سره ونه لري د اروایي په لور کوم ډول ستونزو سره مخ کیدای شي.
خزي ډیر حساسه روحیه او روان لري، کچيري په مناسب ډول مناتړو نشي دغه خزي د انزوا خواته زي او بل اخر په خفګان او ناامیدي باندې ختکیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې دیوي خزي په غک پیلېږي.
زه په خپل د کورنۍ ژوند کې د خپل خوان سره په مخالفت سره مخ شوم، او هغه ډیر شدید مخالفت و. نو ما فکر وکړ چې خپل ورونه راولم او د تور ته وای کو اندای به وای چې دا ستا ورونه دي. نو زه ولرم د خسر کور ته می او لیور مې راوستل مویته راس. نو از ما لیور د یو بخښ ژوندې نه ده، هغه راغله خپل ورور ته. نو دا مشکل هم پدې ځای کې حل کړ.
دا عفیفه معروف چې خپل کورنۍ ستونزې د خبرو لاري حل کړي و. هغه وای د کور ټول ستونزې اول باید په خپل په خبرو حل کړو، او کنه بیا کېدلی شي د دریم کس په منځګړی ټوب یې حل کړو. عفیفه تا ورته فاطمه هم راته د خپل خور کیسه کوي. هغه وای خور یې د خسرګنۍ لا تاوتریخوالي سره مخ و، خو دوی وتوانی دل چې د خپل خور په ملاتړ د خبرو اترو لاري حل کړي. هغه زیاتوي
زما خور چې نوې واده وکړه، نو دا زما خور ماصله و. نو کله چې د دې واده وسو له کورنۍ چراله ټول شیان قبول کړ چې مونږ یې پرېږدو درس ته هر شي ته. نو پس له واده دې باندې قیدات ډېر ولګول د خپل علاقې البته او د دې کورنۍ. او زما خور باندې ډېر ظلمونه کوله، درس ته خو هیڅ نه پرېخوده، حتی از مونږ کور ته نه پرېخوده، خپلوان کرا وادونو ته هیڅ شي ته اجازه نه درلودل چې لاړ شي. نو د دې لته نو معلوم هغه بیا مونږ داس یو کار وکړه چې د دې خپلوان نوم یو څو نفر مشران، البته هغه کسان چې د دې په فامیل کې یو څه پو هغه او یو څه هغه د دې د منطقې هغه ملامو پیدا کړه. نو مونږ خپل هغه مشران ورغله، نو دې ټول سره کېنول. بیا ملا چې دا خبرې واورېده، نو د لکه ښه د هکړه سرځنه شي کړه. بیا اوس شکر خدای.
د کابل ولایت اوسیدونکو زمیر وایي چې د خور او لور نه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ کول د کورنۍ مسولیت دی. هغه له دې ډول حالات سره مخ شوی او له پایلو یې خوشاله دی. هغه په دې اړه وایي
د تاوتریخوالي په مقابل کې زخپل او درې دلای ما او باید ودرېږي. موږ هم یعنی مثال درې څلور خورګانو واده کړی ده کنه، دا غاسي مثال یو کې مثال د شکر د نور مشکل نه دی لیدلی، یو کې مثال چې دا غاسي مشکل مو مقابل کې ودرېدل. البته اول کې سړی خپل عقل کنه کوئی سي باید زاورتي او بیا هغه کم ځوان یا کم سړی چې سال تا ته ترې خورې په لار راشي کنه په لامه خزینه یا سال ظلم کې یادغه خبر کې باید درېدا نه اوس.
افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیات ډولونه ثبت شوی چې یو له دغو ډولونو یې دا دی. ځینې کورنۍ له واده نه پس د هر ډول تاوتریخوالي پر وړاندې د خپل لور ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې د واده شوي لور څخه ملاتړ کول د زوم په شخصي ژوند کې مداخله کول دي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون او د افغانستان نورو نافذه قوانینو مور او پلار ته د خپلو اولادو پر وړاندې د دفاع او ملاتړ حق ورکړي. د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالوحید فرزئی وایي د لور او خور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ د هغې په شخصي ژوند کې مداخله نه بلل کیږي، بلکې کورنۍ مکلفه ده چې د تاوتریخوالي پر وړاندې د خپل لور قانوني ملاتړ وکړي.
قانوني له لحاظه پلار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لور حمایت وکړي، خو کله چې خپل د دې لور نه غواړي چې دغه موضوع مطرح کی یا نه غواړي چې دغه عریضه وړاندې کی یا نه غواړي چې دا موضوع دولتي چارواکو ته ورسیږي، نو پلار او مور باید د صلح لارې غوره کړي. یعنی په دې معنی چې دا د دې نجونې حق ده چې غواړي دغه خپل حق استعمال کی یا غواړي چې دغه خپل حق استعمال ونه کی. دا د ښځې